السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم په دې هله چې د ژوند چارې مخېوي د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د روغتیا نړیوال سازمان د پکتیکا او خوست په وروستۍ زلزله کې د مرګ ژوبلې تازه ارقام خبره کړي دي د دغه سازمان د افغانستان څنګه ویلي چې په دغو دوو ولایتونو کې څه باندې 3,16,000 کسان زلزلو اغیزمن کړي 1,600 وژلي او 6,300 تنه یې ټپیان کړي دي دغه سازمان په خوا د ټپیانو شمیر نږدې 3,000 ښودلی و د راپورونو له مخې د ترکیې په وان کې پولیسو د افغان کډوالو په یوه بس موټر ډزې کړي چې له امله یې یو ماشوم مړ شوی او 12 نور ټپیان شوي دي د سیمې څو رسنیو پرون راپور ورکړی چې پیښه یکشنبه په سرای ولسوالۍ کې شوې په خبرو شوو ویډیوګانو کې د یو ماشوم مړی ښکاري او څو نور ماشومان او ښځې ټپیانې دي په ویډیو کې یوه ښځه چې د ماشوم سر ته ناسته ده په دري خبرې کوي میډیا نیوز او وان خبر سیمه ایزو رسنیو د وان د ولایت په حواله ویلي چې پولیسو یوازې د بس په ټایرونو ډزې کړي د وان ولایت ویلي چې ماشوم د مرمۍ په چرې باندې لګیدلی او د ټاپ له کبله یې سا ورکړی ترکیې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو شرطونه سخت کړي دي طالب چارواکي وایي سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږد پروسه بشپړه شوه د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت ویان فضل محمد حسینی په یو ویډیوي پیغام کې چې ملي ټلویزیون پرون خپور کړو ویل
تکال چې د ارشاد او اوقافو وزارت د سعودي عربستان له لوري د حجاج حکومت صحنې ورخلصي و چې تعداد یې 1,502 تنه و الحمدلله په ډیر کامیابی سره دا پروسه سرته ورسېدله او مخبل ټول حجان سعودي عربستان ته انتقال کړل
طالبانو داسې وخت د افغان حاجیانو د انتقال د بشپړېدو او د هر اړخیزو خدمتونو ډاډ ورکړی چې د حج د پروسې لپاره یې له هر زیارت کوونکي افغان څخه څه باندې 4,000 ډالر اخیستي تیرو کلونو کې دا پیسې شاوخوا 2,000 ډالر وي د امریکا د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه شپږ کسان مړه او 13 نور ټپیان شول اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک پرې پورې دی پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی دی دا ډزې د یوې ودانۍ له بامه پر هغو کسانو وشوې چې د خپلواکۍ جشن یې لمانځه او د ازبکستان لوی سرنوالی اعلان کړی چې په روسیو ناکراریو کې 13 کسان وژل شوي او 204 ډیر نور ټپیان دي د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو روسه له هغه پراخ مظاهره وکړي چې مرکزی دولت غوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي د افغان ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر زینو تګلارو خواشینه ده
په طالبانو باندې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي دا ټول په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي
دا خواشینی او اندېښنې په څه معنی
طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکې مخړې وي هغه حسابیت نشول نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوري ځي
د یو نه ماستر پراس مشر د پکتیکا او خوست زلزلہ ځپلې سیمې له نږدې کتلې دي
حالات ډیر سخت دي خلک ډیر ځورېدل دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلی یو
ایران تازه 4,500 افغان کډوال خپل خاورې ایستلې
یا څو لرم بده
یو کال په ایران کې وم درې میاشتې می کار کړی وو ما خام په اتاق کې ناس پوچې پولیس راغلل او مونږ یې ونیولو
ازبکستان کې د مظاهرو او ناکراریو حال هم درکو دویم نیمایي درسي ساعت 19 پروګرام ته ځانګړې شوی
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې راځو د سر موضوع ته یو ویل وړپوړي امریکایي چارواکي رینا اميري ویلي دا په خپل طالبان دي چې په حقوقي د بندیزونو د دوام لامل شوې دي د افغانستان د بشري حقوقو او خځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي پرون په یو مرکه کې زیاته کړې چې د طالبان حکومت نه یوازې افغانان بلکې نړیوال هم ناهیلي کړی دي طالبانو سملاسي د اغلی اميري د تازه سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخ کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې په چا زیاتای نه دی کړی او د ټولو حقونه یې تضمین کړی دي تفصیل له صفی الله ستانګزی اور
د افغانستان د بشري حقوقو او خزو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي د طالبانو تګلاري او اعمال په خپل د دې لامل شوی چې په دوی باندې بندیزونه او سزاوي په خپل ځای پاتې وي رینا اميري دا خبرې له بي بي سي سره پرون په یو مرکه کې کړي
The sanctions that are in place, the penalties that are there.
په طالبانو باندې کوم بندیزونه او پینالټیانې په خپل حال پاتې دي، دا ټول په خپل د طالبانو د تګلارو او اعمالو په خاطر دي. طالبانو لکه څنګه چې څو ورځې د مخه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر وویل، خځې له نظره پټې کړي. دا په نړۍ کې تر ټولو ظالم رژیم دی.
د
امریکا د ځانګړي استازي زیاته کړي، افغان خځې له جنسیتي تبعیض سره مخ دي او د نړۍ په هیڅ یو اسلامي هیواد کې له خځو سره هغه څه چلند نه کیږي چې طالبان یې ورسره کوي. امیری داسې وخت ته څرګندونې کړي چې د طالبانو لخوا د دیني عالمانو او قومي مخورو 4500 کسیزې لویې غونډې کې د طالبانو د حکومت په ملاتړ باندې ټینګار وشو او تر څنګ یې له امریکا او نړیوالې ټولنې د کنګل شوو پیسو د خلاصون غوښتنه وشوه. د امریکا حکومت د افغانستان شاوخوا 5 میلیارده او اروپایي هیوادونو شاوخوا 2 میلیارده ډالره کنګل کړي، خو د امریکا ولسمشر جو بایدن د فبروري په لومړیو کې ومنله چې 3.5 میلیارده به د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته ورپرېږدي او پاتې 3.5 میلیارده به د سپتمبر د 11مې د بریدونو د قربانیانو کورنیو ته د احتمالي غرامت د ورکړې په خاطر خوندي ساتي. د امریکا د دې اقدام سربیره د طالبانو ځینې مشران لا هم سفري بندیزونه لري او د دوی د کورنیو چارو د وزیر سراج الدین حقانی په څیرې بیا ځینې د تراګرو په تور لیست کې هم پاتې دي. په دې سربیره چې د 13 اګست راهیسې ګڼې ښځینه کارکوونکې په کور کې نیول شوي، په طالبانو باندې یو لوی انتقاد دا دی چې لا یې هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو دروازې نه دي پرانیستي. څه باندې 290 ورځې کېږي چې طالبانو له خال سیمو پرته په ټول افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو منې کړي. د طالبانو لخوا په کابل کې د دیني عالمانو او قومي مخورو په لویه غونډه کې هم د نجونو د ښوونځیو په تړاو هیڅ کار وړاندیز او پرېکړه ونه شوه. طالبان وایي په داسې تګلارو کار کوي چې وکولی شي د نجونو د تعلیم زمینه د دوی په خبره له شریعت سره سم برابره کړي. که څه هم طالبان رد کړي، خو د دوی د واکمنۍ په لومړیو 3 میاشتو کې لسګونه افغان ښځینه فعالانې او د بشري حقونو مدافعین چې د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره لاریون ته وتلي، د طالبانو لخوا نیول شوې وې او ځینو یې څو اونۍ په بند کې تېرې کړې.
و موریدل چې د افغانستان د بشري حقونو او ښځو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو پر یو شمیر تګلارو خواشینی او اندېښنه ښودلې او ویلې دي چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې تر ټولو ځپونکی حکومت دی. دا اندېښنې او دا ډول ناهیلي په څه معنا؟ همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې له ژورنالیست او د چارو له کتونکي شفیق همدرد نه وکړه.
نړیوالو په ځانګړي توګه د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې زه فکر کوم چې د افغانستان د دې نوي نظام او رژیم سره گزاره وکړله او کوم توافق چې مخکې ورسره وشو او د میغې په اساس باندې دوی قدرت ته ورسېدل، زه فکر کوم وروسته تر یو کال کلار قرار کوم کارونه چې اوس په افغانستان کې روان دي دغه د لامل نړیواله ټولنه په ځانګړي توګه د نړیوالې ټولنې کوم استاد چې د افغانستان په چارو کې چې دوی کار کوي، وګوي دغه خپل کار نه یا د هغه مسایل نه چې په افغانستان کې دغه نه واقعا نه امید شوی دي. نو په تیر یو کال کې د طالبانو سره ډیر موقع و چې د سیمه د هیوادونو سره د نړۍ سره روابط ورغوي او هغه مشروع غوښتنې چې نړیوالې له افغانستان لري د افغانستان د دولت نه لري هغه ورته ورکړي، خو له بده بخته طالبان په خپل دغه ژمنو کې چې مخکې هم کړی وي هغه حسابیت نشول، نو د نړیوالو هغه د صبر کاسه چې د قرار قرار په لوریزو.
بله، همدر صاحب، طالبانو د علماو په غونډه کې هم په ځانګړي توګه د دفاع سرپرست وزیر غوښتنه وکړه چې داسې مشورې باید ورکول شي چې نړۍ او لویدیځ په رسمیت وپیژني. فکر کوي طالبانو ته څه کول پکار دي ترڅو دغه هیلې یو څه بیرته راژوندۍ شي او د نړیوالو تعامل یو څه بیرته مثبت لوري ته لاړ شي؟
یو خو دا و چې کومه جرګه یا کومه د علماو غونډه چې په کابل کې په دې کې تقریبا 3 دریزه وو، یعنی طالبان په 3 کټګوریو یا برخو باندې ویشل شوی وو چې دغه جمله نه چې یو څه معتدل موقف درلود همدغه د دفاع وزیر وو او همدار زغه د کورنۍ چار وزیر ورسره، لیکن د دوی رهبر چې کوم خبري وکړلې ټول خلک او نړیوالو زلبیان امید اګړل. نو زه فکر کوم هغه ژمنې چې دوی مخکې کړې وي له نړیوالو سره هغه توافق چې په دوحه کې شوی وو دیغه کوم غپټ زمایم چې دیغه په ترس کې چې دوی د نړیوالو سره منلې و چې د بشر حقونه د خزو حقونه چې دوی غوښ زده کړی چې دوی کار چې د داخلیتونو حقوق او د بیان ازادي او ځینې نور مسایل چې دوی منلی و لکه د ټوریزم سره مبارزه یا د ترهګرو ډلو سره اړیکې نه درلودل. نو زه فکر کوم چې په ځینو مسایلو کې که اوس هم دوی هغه د داعش په وړاندې باندې خپل مبارزه کوي، لیکن په دې بشری برخه کې دوی کار نه دی کړی، او لکه څنګه چې د دفاع وزیر دا خبره کړې و نو په کار هم دا ده چې په دغه جرګه کې یا په دغه غونډه کې دوی ته روښانه مشورې ورکړل شوې وای. لیکن له بده بخته موږ د یو دوو نفرو نه پرته چې هغه طالبانو ته یو څه سختې خبرې وکړلې نور ټول یو رقم
مو. بل او همدرد صاحب، وروستۍ پوښتنه کوم، فکر کوي هیله شته چې بالاخره طالبان به دغه خپل تګلارې په ځانګړې توګه د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې بدلې کړي، هغه څه چې لویدیځ هم ترې غواړي؟
زه فکر کوم کې بدل نه کینو، د دوی د حکومت او د رژیم دوام ډیر وخت چې دوی دوام و نه کړي، نو په دې اساس باندې دوی د اړتیا لري، د ضرورت لري چې د نړیوال ټولنې دغه وختنې په نظر کې ونیسي. د افغانستان د خلکو د وختنې د نړیوال ټولنې نه دي، اوس د خزو او د جنکې په وړاندې باندې دغه د مکتبونو بندیدل یا دغه سره بد چلن په خارونو کې په دفترونو یا نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دا دغه نړیوال وخت دا د افغانستان د خپلو خلکو وختنې هم دي او د نړیوالو هم دي. نو زه فکر کوم چې که دغه مسایل توجه ونه کړي نو دوی به په راتلونکي کې د ډیرو مشکلاتو ستونزو سره مخ.
ډیره ډیره مننه ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له ازادۍ رادیو سره یې خبرې کوي.
ازادۍ رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
څلورويشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو، که د دغه خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړي، تاسو په دویم نیمایي کې درسي ساعت خبرونه هم اوري. په دغه ساعت کې تاسو ته د نهم لسم او یو لسم ټولګي او د غراز ک دوه ماتم او نهم ټولګي بیولوژي مضمون تدریسيږي. اوس راځو دې ته چې ملګری ملتونه وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې سلګونه زره کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق وایي له دې ډلې اړمنو 80% یې ماشومان دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومان وجهي صندوق وایي د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې له امله 3,22,000 کسان اغیزمن شوي چې 80% یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي دا کسان عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو او طبي مرستو سربیره ملګرو ملتونو د برمل د خلکو لپاره ګرځنده کلینیکونه او بیړني تشنابونه جوړ کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما سرپرست رامیز الکبروف سیمه ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه سازمان له کارکونکو مننه وکړه چې له خلکو سره مرسته کړي.
لړډيري مودي رئیس په دې خلک کې نه سړک شته او نه هم دلته خلکو ته د روغتیا او خوراکي توکو خدمات وړاندې شوي. حالات ډیر سخت دي، خلک ډیر ځورېدلي دي او موږ دلته له خلکو سره د خواخوږي لپاره راغلي یو.
په پکتیکا کې له ځانمنو شو خلکو سره د ملګرو ملتو او نور مرستندوی ادارو نغدي مرسته هم شوي او دوی ته د سرپناه د څښاک اوبه او صابون ورکړل شوي دي. ملګری ملتونه وایي لومړی د خلکو لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او بیا د کورونو د جوړولو او اوږدمهاله اړتیاو د پوره کولو هڅې کیږي. په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد ایویا هم پرون په خپل ټوټر لیکلي چې پراتونکو دریو میاشتو کې دوی زلزله ځپلو ته د رسیدنې په هدف هر اړخیز پلان لري چې د روغتیا پالنې، د ماشومانو رواني روغتیا او د مشاورینو او ټولنیزو چارو د مختورونکو سنبالول پکې شامل دي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO په پکتیکا کې د زلزلې پر مهال د ټپیانو او مړو په اړه تازه ارقام د جولای په 3 مخبره کړي چې لمخې د ټپیانو شمیر له 2,999 تنو چې د جون 23 اعلان شوی وو دمګړه 6,300 تنو ته پورته شوې. WHO ویلي د جون 23 تر دې دمه څوک په روغتونو کې نه دی مړ شوی، خو روغتونو ته 4,400 تنه نوي ټپیان انتقال شوي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره.
ایرانی رسنیو ویلي چې تازه له 4,500 ډیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړل شوې دي. د ایران دولت له تیرې شنبې وروسته په هغه هیواد کې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده چې د دوی په باور قانوني اسناد نه لري. په ورته وخت کې د ترکیې انادولي اژانس ویلي 350 هغه افغان کډوال چې بیرته باید افغانستان ته ولېږل شي په ترکیه کې په نښه شوي دي. په ترکیه او ایران کې په دې وروستیو کې پر افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د فعالیت او کار کړي هم تنګ شوي. تفصیل په دې راپور کې.
احمد شاه چې د بغلان ولایت اوسیدونکو د تازه ل ایران څخه د هرات اسلام کلا بندر ته راړول شوی، نو موړی چې یو کال مخکې ایران ته د کار لپاره په قاچاقي ډول تللی و، وایي په تیر یوه کال کې په ایران کې په ودانیزو چارو کې کار کاوه او ګټلې پیسې یې کورنۍ ته لیږلې، خو د ایران پولیسو څه موده مخکې هغه او ځینې ملګري یې په اتاق کې ونیول او افغانستان ته یې راولېږل.
یو کال په ایران کې وم، درې میاشتې مې کار کړی و، ماښام په اتاق کې ناست و چې پولیس راغلل او موږ یې ونیولو. د دریو میاشتو پیسې مو نه خستلې.
نو موړی وایي کوم چا سره چې کار کاوه د دریو میاشتو مزد نه ورکړی او اوس نه پوهیږي چې څنګه خالي لاسونه له خپلې کورنۍ او ناروغ پلار سره مخ شي. د احمد شاه کیسه د هغو زرګونو افغان ځوانانو کیسې ته ورته ده چې له ایران څخه افغانستان ته اړول کیږي. د فراه ولایت اوسیدونکی ابراهیم هغه 14 کلن تنکی ځوان دی چې ایران ته د قاچاقي تګ پر مهال په لاره کې نیول شوی او بیرته افغانستان ته راړول شوی.
موږ ته یې وویل چې وتښتئ، موږ په منډه شو، خو تیږو زموږ ملګری خو کړل او بریالي نه شو چې وتښتو. موږ یې ونیولو او ډېر ووهلو. موږ ته یې وویل چې لاسونه مو پاس په سر ونیسئ، کښېنئ او پاڅئ. موږ یې ډېر وځورولو.
په وروستیو کې له ایرانه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې ده. د ایران حکومت تېره اونۍ اعلان کړی و هغه افغان کډوال چې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ورغلي او اسناد نه لري له ایران څخه ایستل کیږي. تازه ایراني رسنیو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې له 4500 ډېر افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته لیږل شوي دي. د ایران تر څنګ ترکیه هم ویلي هغه افغان کډوال بیرته افغانستان ته استوي چې قانوني اسناد نه لري. افغانه کیهانه چې اوس په ایران کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې یوه میاشت مخکې په قاچاقي ډول ترکیې ته لاړ، خو له رسېدو سره سم پولیسو ونیو او زنداني یې کړ. نوموړی وایي ورور یې د افغانستان د ملي اردو سرتیری و او اوس د ترکیې له سرحدي پولیسو سره دی.
پولیسو ونیو، زنداني یې کړ. 14 ورځې زندان کې و. له هغه ځای څخه یې کم ته بیولی او اوس له کم څخه د وتلو اجازه نه لري او نه هم کولی شي چې له خپلې کورنۍ سره وغږیږي.
د ترکیه اناتولي خبري اژانس ویلي 333 افغانان چې په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوي پیژندل شوي او ډیر ژر به افغانستان ته واستول شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو له واکمنېدو وروسته بېلابېلو هیوادونو په ځانګړي ډول ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ لړۍ چټکه شوې ده او ځینې هغه افغانان چې د قانوني سفر شرایط ورته نه برابرېږي قاچاقي سفرونو ته مخه کوي. ایران او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې ډېر افغان کډوال پکې میشت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازبکستان حکومت د قره قال پاکستان خپلواکي خوندي ساتي، خو مظاهره چانی چې په بلوا تورن شوي بندیانوي او زپی. د ازبکستان لوی څارنوالۍ اعلان کړی چې په وروستیو ناکراریو کې 13 کسان مړه شوي او 234 نور ټپیان شوي دي. د قره قال پاکستان خود مختار سیمې زرګونه اوسیدونکو وروسته له هغې پراخې مظاهرې وکړې چې مرکزی دولت وغوښتل د دې سیمې قانوني حیثیت بدل کړي. صفی الله ستانگزی د ازادي راډیو د ازبکي څنګه په حواله دا راپور جوړ کړی دی.
ازبکستان حکومت منلی چې د قراقل پاکستان قانوني حیثیت به نه بدلوي، خود راپورونو له مخې په هغو کسانو پسې جرمي دوسیې جوړیږي چې په مظاهرو کې برخه اخیستي. دولتي چارواکو مظاهره چیان بلواګر بللي او تورې پرې لګولې چې په زور واک ته د رسیدو په لټه کې وو او غوښتل یې د ازبکستان نظم ګډوډ کړي. د ازبکستان د جزا د قانون په اساس که څوک د زور له لارې واک ته رسېدل غواړي، له 10 تر 20 کلونو پورې به بندیان شي. د قراقل پاکستان لسګونه زره اوسیدونکو د جولای له لومړۍ وروسته له هغه پراخه مظاهره پیل کړه چې د ازبکستان مرکزی دولت په پام کې درلودل په اساسي قانون کې تعدیل راولي. که تعدیل راغلی وای د قراقل پاکستان د خود مختاری حیثیت له منځه ته او د دې سیمې واکونه کمیدل. د پولیسو لخوا د مظاهره چانو د پراخې ځپنې راپورونه ورکړل شوي ان تر دې چې د لږ تر لږه 0 تنو د ټپي کېدو ادعا وشوه. پخوا له رسنیو هم په خبرو شوو 2 ویډیوګانو کې ښکاري چې امنیتي ځواکونه د دې خود مختاره سیمې د پلازمینې نوکوس په عمومي لارو او واټونو کې په زور د مظاهره چانو مخه نیسي او 2 ځایه داسې انځورونه ښیي چې 3 تنه مظاهره چان په مرمیو لګېدلي او سخت ژوبل دي. ازبکستان د ملي څارنوالۍ د دفتر د معلوماتو په اساس په وروستیو ناکراریو کې 13 تنه وژل شوي او 233 نور ټپیان دي. په ټپیانو کې 8 امنیتي ځواکونه یاد شوي. په قراقل پاکستان خود مختاره سیمه کې بیړنۍ حالت او د شپې ګرځبندیز اعلان شوی. د ازبکستان د ملي ګارد اضافي عسكر سیمې ته استول شوی څو د نظم پراوستلو کې لسیمې ځواکونه سره لاس یو کړی. د خلکو د سختو مظاهرو او د پولیسو زور زیاتی د دې لامل شو چې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د پارلمان لغړو او د قرقل پاکستان د خلکو له استاجو سره وګوري. د ازبکستان د پارلمان د مطبوعاتو دفتر په یو پیغام کې چې دوشنبه خبر شو ویلي ولسمشر میرزیایف ومنله چې د اساسي قانون او یا تر 15مې ماده به په خپل حال پاتې وي او اوسنی موقف به خوندي ساتل کیږي. میرزیایف د اساسي قانون په تعدیل سره د ولسمشرۍ یوې بلې دورې ته رسیدو په هیله ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس هم راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خپرې کړې دي. ایرو ایشیا ریویو خبرونې د افغانستان او پاکستان پر ګډې سوداګرۍ یو مقاله خپره کړې ده. مقاله کې راغلی لکه چې افغانستان کې بیا طالبان واکمن شوي او په خوانی جمهوریت نظام سقوط شوی دی، اسلام آباد له کابل سره د اړخیزه همکاري زیاته کړې ده. مقاله لیکونکي د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي دوی افغان سوداګرو ته اجازه ورکړي چې خپل تولیدات په آزاد ډول پاکستان ته صادر او برعکس له پاکستانه توکي وارد کړي. پاکستانی چارواکو وړاندې ویلي دوی غواړي چې له افغانستان سره پر ګډه پوله د تګ راتګ اضافي لارې پرانیزي چې سوداګري پراخه شي. دا مهال افغانستان او پاکستان تر ډیره د تورخم، سپین بولداک او غلام خان بندر له لارو سوداګري کوي، خو پاکستان هوډ لري چې دغه ډول لارې زیاتې کړي. مقاله کې لولو دا مهال د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو یو کمیټه د سوداګرۍ د اسانتیاو پر لارو چارو خبرې کوي او خپل طرحې بعد د تایید لپاره خپلو مشرانو ته وړاندې کړي. پاکستان ته د افغانستان لخوا د سکرو صادرات په دې وروستیو کې ډیر شوي چې ټیټې بیه یې په ټولنیزو رسنیو کې پراخ غبرګونونه هم وپارول. ایرو ایشا د مقالې په پای کې ویلي اوس مهال ښه ده چې پاکستان افغانستان ته نه یوازې د یو ګاونډي بلکې د جیو اکانومیک یا اقتصادي شریک په توګه وګوري. مقاله کې دا هیله داسې مهال ښودل کیږي چې افغان سوداګرو په خوا ویلي پاکستانی اړخ ورسره د سوداګرۍ برخه کې کړې ژمنې نه دي عملي کړي او وخت نا وخت سوداګر د ویزو په ورکړه او د توکو د په وخت انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخامخ کیږي. لبریتانیا خبریدونکو ایوننګ سټانډرډ ورسپانې د کاغذ باد یا ګوډی پران د هغې جشنواري په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوی له افغانانو سره د پیوستون په هدف د لندن په ګډون د اروپا په 1500 سیمو کې ترسره شي. ورسپانې لیکلي چې دغه جشنواره له ما سره الوت وکړه تر سرلیک لاندې د راتلونکي اګست میاشتې په 20 جوړیږي چې مشاعره او افغان موسیقي هم یو برخه ده. ایوننګ سټانډرډ لیکلی لدې لارې راټولیدونکو پیسې به د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بی وزله خزو ته ورکول شي. د دغه جشنواري تنظیمونکو وایي کاغذ باد د الوت او ازادۍ سمبول دی او دغه دود د طالبانو د حاکمیت په لومړۍ دوره کې منه شوی و. د کندز ولایت د یو شمیر ولسوالیو کروندګر وایي چې دوه اونۍ وړاندې دغلته راغلي سیلاب د دوی ټول کښتونه له منځه وړي او نابود کړي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له متضررو کروندګرو سره مرسته وکړي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور.
د کندز د علي آباد، امام صاحب، ګلتیپی، چهاردری او د شیرچی ولسوالیو یو شمیر کروندګرو په سیمه کې له آزادۍ رادیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوه اونۍ وړاندې په پورته یادو شوو ولسوالیو کې تر شدید باران او ګلۍ وروسته سیلابونه راغلي وو او د دوی زراعتي ځمکې تخریب او فصلونه یې له منځه وړي دي. دیرش کلن شمس الدین دی علی آباد ولسوالۍ د لقای کلي اوسیدونکی دی. هغه په خپلې کروندې کې د پولو پټوی په بیا رغولو بوخت دی تر څو پکې دویم فصل وکړي.
پنځه جریب زمينه خود ما د خانکاری کړم امسال سیلاب بوردګي سپوک
سر کال مش پر پنځرس چې بند بکه کې خټکی دواړي او نور سبزیجات کړلی وو او پرې پنځلک افغاني لګښت راغلی وو خو زموږ ټول کښ سیلاب له منځه یووړ او یو ملیون افغانۍ راته تاوان رسیدلی او اوس هیڅ راته پاتې نه دی.
د چهاردری ولسوالۍ د عین المجر سیمې یو کروندګر 50 کلن غلام سخی هم وایي چې د دوی فصلونه ګلۍ او سیلاب له منځه وړي دي.
زموږ زراعتي کښتونه او فصلونه سیلاب لاندې کړل. هر بزګر ته درې څلور لکه افغاني تاوان رسېدلی دی. تاسې ګورئ چې زموږ د خټکیو، رومیانو او هندوانو کښت ټول له منځه تللی، خو تر اوسه پورې هیچا زموږ پوښتنه نه ده کړې.
پنځوس کلن روزیدین د کندوز د اسقلان سیمې اوسیدونکی دی. دی هم وایي چې باران او ګلۍ کرل شوي خټکی او نور کښتونه یې ورته لاندې کړي دي.
سالانه یک لاک یک نیم لاک مصرف مې میشه، سه لاک چهار لاک عاید میگرفتم. مینیم رفت
پر دېرش شپږ جریب ځمکې مې یو لک زیاتې افغانۍ لګولې وې او هر کال مې ورڅخه څلور لکه افغانۍ عواید ترلاسه کول او خپل روزګار مې له همدې لارې چلاوه. خو سیلاب او ژلۍ ټوله خواري راتله خاورو سره خاورې کړه.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې باران او ګلۍ او سیلابونو په دغه ولایت کې زرګونه جریبه زراعتي ځمکه تخریب کړې. د دې ریاست رئیس مولوي امان الله حسن آزادۍ راډیو ته وویل
خلکو ته ډېر مالي زیانونه رسېدلي دي. موږ له خپلو مشرانو نه دا غواړو چې دغه ځپل شوو خلکو ته په نږدې وخت کې همکاري وکړو، دوی د دې دغه مشکل ته رسېدګي وکړي.
د چارواکو د خبرو له مخې په دې وروستیو کې په کندز کې ګلۍ او سیلابونو لسګونه کورونه او په زرګونه جریبه زراعتي ځمکې چې فصلونه پرې کرل شوي وو سیلابونو تخریب کړي او خلکو ته یې درانه زیانونه اړولي دي.
شه ټول ملت ور په ګټه کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لاره ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وه.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مش افغانان په جبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلور بجو له ازادي راډیو.
اوریدونکو د خبری توکي هم پای ته رسیږي. اوس هم په مکړی ستاسو یو شمیر پیغامونه ده.
در ابراهیمیم د ننګرهار ولایت څخه زما یو اعتراض په دبلیو سی په دفترونو کې دوی کوم سروي کوي مستحقونو ته زیات چانس نه ورکوي. حق کسان چې واسطه لري لکه سفارشي کسان ته زیات دوی ترجیح ورکوي. نو زموږ امید دا ده که د دوی ټیم په دې کلیو کورونو کې یا په دې ناحیو کې چې ګرځي په ښارونو کې نو داسې کسانو سروي کې یا د ملایمامانو نه معلومات واخلي یا د بعضې مشرانو نه دغه منطقې اکثر خلک په کرایي کورونو کې اوسي کورونه چې وګوري چې بلډنګ ده دوی ته مستحق نه دي باوجود دې چې دوی ډېر غریبانان هم پکې شته د خلکو د وستوان نه لري.
واقعا چې دغه تورخم دغه بارډر باندې او د پاکستان په کونسلګری کې چې کم خلک ویزو لپاره ځي واقعا چې دغه ستونزه اخوان دغه ستونزه شته دي. خلک ډېر زیات مشکلاتونو سره مخامخ کیږي. همدارنګه کمی شکاران چې دي هغوی پیسې هم اخلي.
عبدالصمد یم له کابل څخه تاسو ته سلام نومې کې هله وړاندې کوم. د پرون رئیس په ټولنیزو رسنوي کې د کرکټ بورډ پخوانی رئیس عزیز الله فضلي نوموړی تیر ورځ هڅه کړې چې خپل وسلوالو سره کرکټ بورډ ته په غیر قانوني ډول ننوځي او ځان رئیس معرفي کړي. نو دغه خبر که چېرته رښتیا دا خو هم د افغانستان په کرکټ باندې منفی تاثیر کوي. هم نړیواله شورا د افغانستان د کرکټ بورډ فعالیتونه ګوري که چېرته دا حالت داسې روان او داسې غیر مسؤوله کړنې روانې نو که نږدې له دې څخه به هم خلاص وو.
زه ودود زادران د خیس ولایت سپیر ولسوالۍ نه هلته د مونږ کلي ته مرسته راځي. یو کلي ته ورکوي نورو کلي ته یو نیم کلي ته نه ورکوي. وایي چې تالیس نه دی سم بیخي مونږ خو زیات مشکل دي. مونږ کورونه ټول ګاډ دي بیا زه نه ته وایي چې یا تاسو کورونه نه دي ګاډ تاسو کورونه کره کروغ دي. ټول کورونه دا ځای ته رسېدلي دي چې بیخي د خطرې سره مخامخ دي. د ډاره څوک شپه نه شي که تېرولی میسه د مرسته وشي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421201. شمیره بیا تکراروم 00420211421201.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوریدونکو زموږ خپرونې د ماښام تر اووه بجو دوام لري. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ خپرونې پر راډیو سربیره په انټرنیټ کې هم موندلی شئ. دا خپرونې اوریدلی شئ د وی پانی ادرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې درته د درسي ساعت پروګرام لرو د و ماتمو نه هم ټولګي لپاره بیولوژي مضمون پکې تدریسيږي خو اوس اتنیمه بجې دی پام وکړئ لاندو خبرنو ته